د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواکی متاسته د نن ورځې د ناسا تخ پرونو په لړکی په اخیری غړی کې هرکلی وایم. دا وخت 15 بجې دی او له 15 څخه تر 6 بجو د مشال ریډیو په دې غړی کې به تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. دا خبری سات دی نو تاسو به کې ډیر تازه رپورټونه مطبوعاتي کتنی او مرکه خبرو. خو د دې هر څه تر مخه فرخنده اسد په سټوډیو کې دا غو بتاسته د دې وخت خبرونه وړاندې کی.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټکی. په پاک افغان پوله د افغان چارواکو لخوا د ټکس لګولو پر ضد د ترانسپورټرانو احتجاج په تورخم کې په سرګونو لارې ولاړ دي. د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي د محرم په ورځو کې د ممکنه ترهګرو بریدونو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي او د امریکا د ولسمشر انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن او ډیموکراټیک ګوند د امیدوارانو ترمنځ دویمه صدارتي مباحثه نن د اکتوبر په 9 کیږي. د خبرونو تفصیل. په خیبر ایجنسی کې نن په سلورمه ورځ هم ترانسپورټران د افغان چارواکو لخوا د خاکی پولی په نوم د ټکس لګولو پر ضد په احتجاج دي. د ګاډو کاروباریانو پرون مشال ریډیو ته ویل ځینې پاکستاني او سوداګرو له افغان چارواکو سره د ټکسونو په موضوع خبرې هم کړې دي خو څه نتیجې مخې ته نه دي راغلي. په لاره ولاړ یو ډرایور وایي
دل درنی لارې دی تیرون ته به یو شو یا جوړه پاویا 10000 روپۍ دا 15000 غوانه دا زیات کړی زر په گیټ کې زیات شوی چې مخکې به څالو رښتې اوس 15 اخلي. تکلیف دومره تکلیف شو چې نن مدره ما شپه د کور کې مې بیمار د کور ته نشم تللی. لارې مریم ته ولیاړه ولیاړم.
ډرایوران وای افغان چارواکو په پاکستاني او ټرکونو 15000 افغاني ټکس لګولې دي چې پر ضد یې په سیمه کې ترانسپورټرانو احتجاج پیل کړی دی. بلخوا پاکستاني چارواکو هم د افغان ډرایورانو لپاره د نومبر د لومړۍ نیټې نه د پاسپورت او ویزې شرط ایښو دي. د دواړو خواوو کاروباریانو او ترانسپورټرانو د پاک افغان چارواکو په دغه نوو شرطونو ناخوښي ښودلې ده. د بلوچستان چارواکي وایي د محرم الحرام په موقع د امنیت ټینګولو لپاره تدابیر نیولې دي. تیر ماښام د کوټې پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیمای یوې خبري غونډې ته وویل چې دا ځل په کوټه کې د محرم د جلسونو په وخت تراګر پیښو ګواښونه دي.
په کوټ شهر کې شپږ پنځوس امامبارګاوې دي. د وو ورځو په دوران کې به نږدې 200 مجلسونه په دا امامبارګاو کې کیږي او د حفاظت لپاره پر هر امامبارګا 15 پولیس د 24 ساعت لپاره چمتو درول شوي دي.
بلخوا په کرم کې هم د 9 او 10 محرم په وخت امنیت ټینګ ساتلو لپاره حکومتي چارواکو او د شیعه سنی مشانو ترمنځ جرګې شوې دي. افغان چارواکي وایي په شمالي صوبه بغلان کې د افغان عسکرو یو هلیکاپټر راغورځېدل چې پکې 8 پوځیان وژل شوې دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیرین رسنیو ته وویل چې دا پیښه په ډنډیغوري ولسوالۍ کې شوې ده. ځایي چارواکو بیا ویلي په دې هلیکاپټر کې د طالبانو تر ولکې لاندې ډنډیغوري سیمه کې یوې امنیتي پوستې ته وسله وړل کېده. دولت وزیر ویلي چې دا پیښه د تکنیکی ستونزې له وجې شوې خو طالبان وایي دغه هلیکاپټر دوی په نښه کړی دی. د کندوز ښار اوسیدونکو له حکومتي ځواکونو او وسوالو طالبانو غواړي چې دغه ښار ته د بشري مرستو په خاطر اوربند اعلان کړي. په کندوز کې د اومې پرله پسې ورځې لپاره جګړه روانه ده چې له امله خلک د خوراکي موادو او د اوبو له سخت کمی سره مخامخ دي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي د دغو جګړو له امله څه باندې 40000 کورنۍ نورو ولایتونو ته کډه شوې دي او داسې اټکل کیږي چې 4.5 لک کسان به لا هم دغه ښار کې بند پاتې وي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراټیک ګوند کاندید هیلری کلینټن ترمنځ به دویمه صدارتي مباحثه نن د اکتوبر په 9 کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د صدارتي انتخاباتو شاوخوا یوه میاشت وړاندې د یوې ویډیو خپرېدو وروسته د ریپبلیکن ګوند مخابرو غړو د صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ نه غوښتي چې انتخاباتي کمپاین دې پرېږدي. د اکتوبر په 8 نیټه سیاستوالو له هغې یوه ورځ وروسته تو د ډونلډ ټرمپ نه د لریکېدو غوښتنه وکړه چې امریکایي میډیا د نوموړي د 2015 کال یو ویډیو خپره کړه. په دغه ویډیو کې ټرمپ د خزو په اړه ناسم بیانونه ورکوي. ډونلډ ټرمپ د دې بیانونو په اړه بخښنه غوښته او ژمنه یې کړې ده چې د نومبر د 8 انتخاباتو لپاره به خپل کمپاین ته دوام ورکوي. د ترکی چارواکي وایي دوه ځانمرګو بریدګرو له هغې وروسته ځانونه والوځول چې پولیسو ورته د ځانونو سپارلو وویل. د ترکی سرکاري خبري اداره انادولو وایي دغه بریدګر چې یو سړی او یوه ښځه وه غوښتل یې د اکتوبر په اتمه په انکرا کې د موټر له لارې ترهګر حمله ترسره کړي خو وار له مخې ووژل شول. د انکرې ګورنر ارکان توپاچا وایي کېدای شي دغه حمله کوونکي د ناقانونه ګرځول شوي کردستان ورکرګون سره تړاو لري. توپاچا دا هم وایي په دې اړه پلټنې روانې دي. په دې وروستیو کې په دغه ډلې په ترکی کې د یو شمېر ترهګرو بریدونو تورونه دي. د امریکا حکومت پلان لري چې د سعودي په مشرۍ د هغه اتحاد لپاره خپل ملاتړ ته بیا کتنه وکړي چې په یمن کې پوځي عملیات ترسره کوي. دا خبر له هغې وروسته مخې ته راغلی چې ملګرو ملتونو ویلي پرون د یمن سرخار سنا کې په یوې جنازې په هوایي برید کې څه باندې 150 کسان وژل شوي او د 515 زیات ژوبل دي. د امریکا کامی امنیتي شورا ویان نیت پرایس د اکتوبر په اتمه په یو بیان کې ویلي له سعودي عرب سره د امریکایي امنیتي همکاري د حد زیات ازادۍ په معنا نه ده. او بل خبر دا چې د جارجیا مرکزی انتخاباتي کمیشن لخوا د شاوخوا 50% بوټونو شمیرلو وروسته د ابتدایي نتیجو تر مخه واکمن ګوند په پارلماني انتخاباتو کې نږدې 50% رای ګټلې دي. نن د مرکزی انتخاباتي کمیشن مشر تامار جیوانیا ویلي د جارجیا ډریم پارټي 50% بوټونه ترلاسه کړي دي او بیا مخالف ګوند یونایټډ نېشنل موومېنټ په دویم نمبر راتلو سره د 25% زیاتې رای ګټلې دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
تاسو ته فرخنده اسد خبرونه وویل. اوریدونکو په دې غړي کې بعد د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. افغانستان ته مال وړونکي پاکستانی ټرک ډرایورانو په نوي افغان ټیکس باندې خفغان خودلې
پوره غاړه وای 2500 دی او 15000 دا څه شي حساب زیات شوی دا مکته نه مال والا راکه یو نه بل څوک منی او دا به دوه حکومتو ته په کار د افغانستان کې پاکستاني زدا مسله سره حل.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هغه رپورټونه رد کړی دی چې ګونی د چین اقتصادي راهداري کې د پښتنو په سیمو تیرېدونکو کې مغربي لار نشته. خو یو څېړونکی وای
بنیادی چې کوم ایسه او ډیر ایسه چې کغه ایسه چې کوم د کیک دانو هغه د پنجاب دا څنګه چې اوس راوازي حشور دي خبرې نه ډیر مخکې نه اشاره خو ملاوي دي چې دای چې کوم نه یو بنیادی تور مطلب راشي دا سيزونه په خپل قبضه کې اخلي.
افغان چارواکي وای د پاکستانی وزیر اعظم یو استاذي او سنټر دا بیان چې په کابل کې سوله د کشمیر سره تړلې ده په افغانستان کې د پاکستانی لاسوهنو ښکارا ثبوت دي.
دا معنا لري چې پاکستان په ځینې خبري اترو د هغې شوم نیت خپله برملا کوي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوسئ. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو لومبی رپورټ ته باور شو او دا هم خبر ایجنسی څخه دی. په تورخم کې بلاړ هغه لزګونه ډرایوران چې افغانستان ته له پاکستان نه مالونه تجارتي مالونه وړي وایي چې په افغانستان کې د دوی په ټرکونو باندې نوی ټیکس لګېدلی دی. اول ته دې 15000 افغانۍ غوښتل کیږي. د دوی په خبره دا ټیکس دوی ځکه نه شو ورکولی چې مالونه د دوی نه دي او هغه څوک چې هغه تجاران چې دوی وړله مالونه وړي هغه دوی ته دا پیسې نه ورکوي. نو په کار ده چې افغان حکومت د پاکستان د حکومت سره په دې اړه خبرې وکړي او دغه ټیکس ختم کړي. فرهاد شینوار رپورټ لري.
په تورخم کې د افغان کسټم پر ضد د ترانسپورټرانو هړتال دوام لري. پاکستانی ډرایوران وایي چې دغه هړتال یې د افغان کسټم چارواکو لخوا خاک پولی په نوم ټیکس لګولو پر ضد پیل کړی دی او تر هغې به افغانستان ته مالونه نه وړي چې دغه 15000 افغانۍ ټیکس یې ختم کړی نه وي. د دغه هړتال له وجې د تورخم په پوله د مالونو ډک په سلګونه ګاډي ولاړ دي چې په دې کې د نورو تجارتي مالونو ترڅنګ د تازه میوو او سبزو گاڑی هم شامل دی او د دغه میوه او سبزو د خرابېدو اندېښنه ده. د دغه هړتال په حق لا یو څو زید روان مشال ریډیو ثوای
نو ما خاندار اشنوارم د دې علاقې نن دریم اورز د چولیاړي غټه دی ګولیاړه د درنې لارین دی تیرون ته به یو شو یا جوړه پاوې 8000 روپۍ دا 15000 غوانه دا زیاتې کړې زر په گیټ کې زیاتې شوې چې مخې به څالو رښتې اوس 15 اخلي. تکلیف دومره تکلیف شو چې نن ما درې مش پا
شپه د کور کې مې بیمار د کور ته نشم تلای لاره مریم کې ولیاړه ولیاړم
نن مې دا ورور نورګول خبرې کومه د خیبر جنسي کې تورخم پروډ باندې ولاړ درې ورځې را پدی خوانه د روټي او نه دا داسونه د بو یې حساب ته مکتب برابر نه ده او دلته پورې غاړه وای 2.5 زره دی او 15 زره دا څه شی حساب زیات شوی ده مکتب نه مالوالا راکې او نه بل څوک منی او دا به دوه حکومتو ته په کار د افغانستان کې پاکستان زده مسله سره حل کې مکتب غټه ستونزه ده یاره
د خیبر انتظامی چارواکي وای چې تروسه په دې لړکی د خیبر ترانسپورت یونین او افغان کسٹم چارواکو او دواړو خواو سرحدي چارواکو ترمنځ دوه ځل مذاکرات شوي دي خو تر دې دمه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې یاد دیوی چې د روان کال د جون اولی نیټې نه پاکستانی چارواکو په تورخم پوله افغان وګړو لپاره د پاسپورت او ویزې شرطی خیدای او د بغیر سفری اسنادو په تورخم دروازه پاکستان ته نه راپریږدي او افغان ډرایورانو لپاره هم د نومبر اولی نیټې نه پاسپورت او ویزا لازم کړي دي د تورخم تاجران وایي چې په تورخم کې د بندیزونو او د پولې د سنبالولو پالیسۍ له وجې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو پتاګ راتک کې ډیر کمای راغلی دی او یو شمیر کاروبارونه متاثر کړي دي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چې
ډیر سخت راغلی تیر یا هر څه
کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدره
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری په کورمکی قبایلی مشرانو وعده کړی ده چې دوی به د امنیت په ساتنه کې مهم رول ولوبوي دوی د امنیتي ځواکونو سره په یوه جرګه کې دا خبره وکړه چې د محرم په محل به د شیا او سنی ترمنځ د مشکلاتو د پیدا کېدو څخه مخنیوی کوي او کوشش وکړي چې کم ترهګریزه پیښه د غلطه ونه شي طارق اورگزی په دې اړه رپورټ لري
دغه جرګې چې د سیمې انتظامی او عسکري چارواکو په سرپرستۍ کې د پاړچینار نه علاوه پالیزو کې وشوې د سادې ستین ششو جندړي خوارکلی بګزای بلیمین اړولی منډان وتیزو او مندوریو مشرانو پکې شرکت وکړو دالیزو ځایي مشر ملک دلدار حسین مشال لوډیو ته وایي جرګې غړو دا باور ورکړو چې محرم مراسمو په وخت امن برقرار په ساتلو کې به د حکومت پوره پوره ملاتړ کوي
یو د شیاو نه دوی موږ په ویل یادی موږ خپل طریقې سمونو کو دي خپل طریقې سمونو کوي کوګنیشن شتا
دا اولی ملک مولا جان مشال لډیو توای ځنی عناصر غواړي چې د سیمې امن یو ځل بیا خراب کړي خو هغوی به په خپل مقصد کې کامیاب نه شي د ساتین ملک سید عباس چمکنی مشال لوډیو دوای په دې میاش کې باید موږ له صبر او برداشت څخه کار واخلو چې د محرم مقصد هم دغه دی
مقدس نشته د دې متعلق خو مو اس قسم دی حالات خرابون بالکل نہ غورو دیش موږ ټول اهل سنت او دا اتفاق دی حضرت امام حسن حسین کوم شهادت ول دوري دي دا و فرامن
دبره کور میں مرسال پروٹوکل جین شاہد علی خان په مختلفو علاقو کې د امن کمیټیانو په مشرانو غږ وکړو چې محرم مراسم په وخت دوی د دې خصوصي خیال وساتي چې څوک د سیمې امن خراب نه کړي
خدا نہ خواستہ کرے کہ ایشو راضی میں پاگے کے بعد لوکل سر ہے امن کمیٹی چیزیں نہ اگر راضی ہے ایڈمنسٹریشن طرف کوارڈینیشن کے اور ایشو چیزیں نہ اگر پر امن کمیٹی سر کی نہ اگر رزلٹ کی
دا شوری ورس پٹول اسلامی ناڑے کے دزنگڑی مراسم و پترج کے لمنزل کی گی پا ملک کے پتیرو سو کالونو کے پا دغو مراسمو کے پا شیگانو زنمرگی بریدونا او چودن شیوی چی دا دل وجی دا غزل ہم امنیتی سرتیرو گامونا اوچت کری دی تارک ورگزے مشال ریڈیو پیخبر
مشالتا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
اوریدونکو د کورمه د امنیت د محرم په محل د امنیت پاړه موارد اوس بلوچستان ته زو د بلوچستان حکومت وایي چې د محرم الحرام په موقع باندې په کوټه او د صوبی په ځینو نورو برخو کې سخت امنیتی ګامونه اخیستي دي. دوی وایي چې هغه شیعه جلوس کون کې چې د محرم په ورځو براوزي د هغوی دپاره به خاص امنیتي تدابیر نیول کیږي او امنیتي ځواکونه به ځای په ځای کیږي. زموږ همکار ایوب ترین پی رپورټ لري.
د کوټې د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما تېر ماښام په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت ویلي دي چې دا ځل په کوټه کې د محرم الحرام د جلوس پر مهال د ترګري ګواښونه موجود دي. نوموړي و هندوستان ته ګوته نیولې او ویل چې پر هغه سره د پوله د تاوتریخوالي له امله د هېواد دښمنان د افغانستان د لارې دلته راتللی سي. شاغلی عبدالرزاق چیما وایي چې دا ځل ځینې دمکیانی را روان دي. بیا په خاص توګه په افغانستان کې ځینې داسې پیښ کیږي چې علت یې موږ ته هم نه یو معلوم، خو پر دې برسېره دغه پیښو وروسته دمکی یا دړکه دلته راځي. بل غاړې ته پر سرحدي پوله اوسنی تاوتریخوالی دی. بیا په خاصه توګه دغه هېواد سره پر پوله د چا سره چې زموږ دښمني وي، خو د هغه تاوتریخوالی دمکی هم د افغانستان د لارې ترلاسه کیږي. د کوټې د پولیسو د مرستیال مشر په وینا چې د مورم د جلوسونو او نورو مذهبي غونډو د حفاظت لپاره صوبایي حکومت د سرحدي عسکرو او لیویزو په ګډون 5000 پولیس ځای پر ځای کړي دي. د دې ترڅنګ د لسمی ورځې د جلوس د څارنې لپاره د هلیکاپټر انتظام هم سوی دی او د څناوړې پیښې د مخنیوي لپاره به پولیس، سرحدي عسکر او فوج 24 ساعته د انتظامی چارواکو سره په تماس کې وي. عبدالرزاق چیما وایي چې په کوټ ښار کې 650 امام بارګاوي دي. د وو ورځو په دوران کې به نږدې 200 مجلسونه په د امام بارګاوي کې کیږي او د حفاظت لپاره پر هر امام بارګا 15 پولیس د 24 ساعت لپاره چمتو درول شوي دي. دغه ډول پر شکمنو کسانو د نظر ساتلو لپاره د ښار په بیلابیلو برخو کې 15 سی سی ټی وی کیمرې هم لګیدلې دي. د دې مقصد لپاره د کوټ ښار د پولیسو د مشر په دفتر کې یو کنټرول روم یا مرکز تیار شوی دی. پلی غاړې ته به د مورمې د اومې ورځې په اړه په کوټ ښار کې بیلابیل لاریونونه راوځي. دغه ډول د مارکیټ څخه هم یو جلوس به دلته راسي. پر دې مهال حکومت سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي او د جلوس په لار کې ټوله مارکیټونه او دوکانونه تړلي دي. دوکانداران یې و خپلو کورو ته لېږدولي دي. د جلوسو په لویه لاره کې د دوی وګړو تګ راتګ هم بند دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دوه اجازه پېښ چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزي شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل د او چرچونو د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کوم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس 9:30 بجې.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د افغانستان د سولې عالی شورا هغه د پاکستانی سنیټر او د پاکستان د وزیر اعظم د یو استاذي مشاهد حسین هغه بیان په سخت ټکو کې غندل لري چې د په امریکا کې 13 ورځې ویلی وو چې د کابل سولې تلار د کشمیر څخه ده. د دا ویلی وو چې په افغانستان کې سولې راځي نو باید په کشمیر کې هم سولې راشي. افغان چارواکي وایي چې دا په افغانستان کې د پاکستان ښکارا لاسوهنه ده. زموږ همکار صفی الله ستانکزی رپورټ لري.
قصہ ہم دو خیبر پختونخوا حکومت او ملت پال گوندونا دریز لری چی چین پاکستان اقتصادی راہداری پا منصوبہ کی ورسرا حکومت سو سو وار دوکا کڑی او داو او لوزون باوجود پدی منصوبہ کی غربی سڑک ندے شامل کڑے شوی خو بل طرف تا یو واری بیا دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لاہور کے دخالی پورس دا تاجرانو سرا یو ملاقات کے ویلی چی دا سپیک منصوبے لکبل با پا منطقہ کی دستخ دریزی غریبی او بیروزگاری خاتمہ وشی زکہ چی ددی ترلاندی پا بلوچستان سن پنجاب او خیبر پختونخوا کی کار روان دے او پدی منصوبہ کی د ٹولو صوبو پورا پورا برخه موجود دا مشال ریڈیو چې د وفاقی حکومت ملت پال گوندونه او د خیبر پختونخوا د صوبې د دریز په حواله په پاکستان کی د تجزیه کارانو نو پختل نو پدی منصوبہ تحقیق کون کی فضل سعید ویل
دے کې چې کوم میجر شیر دے د کیک یا بنیادی چې کوم ایسا او ډیر ایسا چې غټ ایسا چې کوم د کیک دا نو هغه د پنجاب دا زما خپل خیال دا چې دا څنګه چې اوس راوازه حشر دې خبرې نه ډېر مخکې نه اشاره خو ملاوي دي چې دې چې کوم نه یو بنیادی طور مطلب اره چې دا سيزونه په خپل قبضه کې اخلي او د مخکې نه یو مشرور چې دا په اکانومي کې بنیادی ساده او ډېر غټه ترقی ډېره ده هغه ځان ته نور ترقی هم راوي نو زما خیال دی چې دا به ظاهره خبره ده چې یو نقصان رسي هغه خلکو ته چې د چا مایوسي ده د چا پسماندګي ده
اسلام آباد کې یو بل د سیاسي چارو تجزیه کار سلیم احمد مشال ریډیو ته وویل حکومت د دې منصوبې په حواله تر اوسه واضحه خبره نه ده کړې نو ځکه د ولس په زړونو او ذهنونو کې شکونه را پیدا کیږي
د دې د وجه نه یوازې دا نه چې د خیبر پختونخوا خلکو کې عدم اطمینان دی او یا په بلوچستان کې دی بلکې د چین حکومت چې دی نو هغه لګیا دی رو فرسټریټډ کیږي که دا طریقې روانې کېدی شي د هغوی په کې انټرسټ دی نو ختم شي او هغه موږ چې ورته ګیم چینجر سوال ټول سیسټمونه وران شي نو په کار دا دی چې د دې سیاسي حل راوځي زما مخکې یو تجویز دی نو هغه به دې متعلق ورکوو چې یو داسې امپارشل غټه قومي باډي جوړه کړی شي او اداره جوړه کړی شي چې هغه د دې متعلق نه یوازې دا چې ټول انفارمیشن دی ټول قوم ته ورکړي بلکې د هغې سره د غټو فیصلو اختیار وي چې دا سیزونه چې دي دا به دلته کېږي او دا به دلته کېږي او هغه دې کوي دا د یو حکومت په لاس کې نه دا د یو کس په لاس
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویلي وو چې د چین سفیر ورته ویلي چې دې منصوبه کې غربي سړک نشته په کومه چې د رسنیو په وینا چې د چین سفارتخانی ډیپټي چیف آف میشن ویلي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري باندې یو 50 ارب 50 کروڑ ډالر په مختلفو منصوبو خرچ کول کېږي او په دې کې په بلوچستان کې 14 سندھ کې 14 پنجاب کې 12 او په خیبر پختونخوا کې 8 منصوبې شاملې دي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
روزونکو بخنه غواړو چې د تخنیکی ستونزې لوجې مو درته هغه رپورت د سفولا ستانگزی رپورٹ په ځای د سراج ظهیر رپورٹ خپور ک دغه رپورٹ کې تاسو اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم نو شریف هغه رپورټونه رد کړی دي چې ویل کیږي د چین او پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې مغربی لار چې د پښتنو لسیمو څخه تیریږي هغه نشته دي پښتنو سیاستوالو تور لګولې او چې مرکزی حکومت د پښتنو حق خوري تاسو په دې اړه د څېړونکو خبرې واورېدي او اوس تاسو ته د صفي الله ستانگزي دغه رپورټ دروړو چې د افغانستان د سولې عالي شورا د یو پاکستانی سینیټر او امریکا ته د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په استازیتوب تللی مشاهد حسین هغه خبرې غندلې دي چې د پکې ویلي وو چې کابل کې سولې ته د رسیدو لار له کشمیر څخه تیریږي په دې اړه د صفي الله ستانگزي رپورټ اورو
د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال د یو لوړ پوړي پاکستانی سناتور هغه خبري غندلی چې په کابل او کشمیر کې سولې سره تړلې بللې ده عبدالخبیر اوچخون تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې د کشمیر د مسلې لپاره د پاکستان د صدر اعظم د استازي ورسته سرګندونی هیڅ چاته د منلو وړ نه دي
هغه تبریزه پکلک غندم چې د پاکستان خاص استازي د کشمیر باندې نن وویل چې د افغانستان د سولې او سوکالۍ قرارای د سوله را وصل په کشمیر کې دا یو نو د هغوی مداخله او لاسوهنې په افغانستان کې یو نو بې مسؤلیت توجیه ده قابل د قبول نه ده دا معنا لري چې پاکستان په ځینې خبري اترو د هغې شوم نیت خپله برملا کوي
مشاهد حسین چې د پاکستان د سنا جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس او د کشمیر په مسله کې د نواز شریف خاص استازی دی ویلي دي چې د کشمیر او کابل سوله سره تړلې ده هغه د امریکا په سټیمسن انسټیټیوټ کې د پنځمې پورز له چین، هند او افغانستان سره د پاکستان د اړیکو تر عنوان لاندې یوې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې. د یوې پوښتنې په جواب کې د کابل او کشمیر سوله سره تړلې وبلله.
The road to peace in Kabul lies in Kashmir.
دا وی په کابل کې سولې ته د رسیدو لار په کشمیر پورې تړلې ده. په دې معنی چې کله تاسو له سولې غږیږئ، نشئ کولای چې سوله بیلابیلو برخو باندې وویشئ، یو برخه نشئ جلا کولای له نورو. دا چې وایو چې ښه په کابل کې سوله لرلی شو او په کشمیر همداسې پرېږدو چې اوسوځي، دا به هیڅکله ونه شي. تاسو د سولې له یو بشپړ جوړجاړي خبرې وکړئ او پرېږده چې جنوبي آسیا خلک تیرې دښمنۍ ونه لري او پر مخ ولاړ شي. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال عبدالخبیر وچخون د مجاهد حسین خبرې غیر مسؤلانه وبللې او وی ویل چې نړۍ اوس وخت په افغانستان کې د سولې راتلو ته لیوالتیا لري. ښاغلي وچخون ویل نړیوالو په بروسل کانفرنس کې د افغان سولې له بهیره په کلکه ملاتړ وکړ او د همدغه سیم ملاتړ په نتیجه کې هغه گاونډي هیوادونه چې سوله نه غواړي یوازې شوي او لا پسې منځوي کیږي. د کشمیر او کابل سوله په داسې حال کې سره تړلې بلل کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو مخالفینو یو ځل بیا خپل حملو ته زور ورکړی او افغان پوځیان په وړاندې مقاومت کوي. د افغان سولې په اړه دا په نږدې یو میاشت کې د پاکستاني لوړپوړو چارواکو دویم وار څرګندونې دي چې سخت غبرګونونه یې پارولې دي. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم د ملګرو ملتونو سازمان په یو ویمه عمومي اسمبلی کې وویل چې یوازې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې دغه هیواد د څو لسیزو جګړې ته د پای ټکی ایښودلی شي. خو د افغان ولسمشر دویم مرستیال سروردانش په ځواب کې وویل چې په افغانستان کې د ملکیانو په وړاندې تر ټولو بېرحمه حملې په پاکستان کې پلانېږي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوردون کو تاسو مشال ریډیو اوري او سم یو مطبوعاتي کتنه دراورو په دې وروستیو کې د پاکستان د پارلمان غړو د لاسپوڅو وسلوالو ډلو په کارولو سختي نیوکې کړې دي. دوی ویلي اوس وخت راغلی چې پاکستان خپل دا پالیسی بدل کړي او نه قانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې ختم کړي. په همدې موضوع ډان او رسپانې یو مقاله لیکلې او د وسلوالو څخه د خلاصون ځینې وړاندیزونه یې کړې دي. د دې مقالې غټ کې اورو. ډان ورسپانه لیکي چې تیر هفته د پارلمنت غړو په یو غونډه کې پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو د شتون په اړه سختې پوښتنې وکړې. د پاکستان پر پالیسۍ جوړونکو دا سختې نیوکې تر ډیره وستایل شوې. په مقاله کې راغلي چې په ټولنیزو مطبوعاتو کې لیکل شوي چې دا هغه خبرې دي چې له ډیر وخت راهیسې انتظار کېده. ډان ورسپانه لیکي چې ډیر خلک که څه هم دا وخت د غیر قانونه وسلوالو د ختمولو لپاره یو ډیره ښه موقعه بولي، خو باور لري چې پاکستان به داسې ونه کړي. که داسې و هم شي نو په ټولنه د دې ډلو اغیز به لږ تر لږه تر یوې لسیزې پاتې وي. د لیکوال په خبره ډیر خلک فکر کوي چې د لاسپوڅو وسلوالو ډلو ختمول او عادي ژوند ته راګرځول اسانه خبره ده، خو حقیقت دا دی چې ډیرو هیوادونو چې دغه سي ډلې د خپلو اساسو په توګه کارولې دي، نو په دې پوښوي چې دغه ډلې تر ډیره وخت پورې لاسپوڅي نه پاتې کیږي. ورسپانه لیکي چې پاکستان کې د غیر ریاستي عناصرو مسله ډیره جنجالي ده. دوی نه یوازې سفارتي ستونزې جوړوي، بلکې قرار قرار د یو هیواد ملي پیژندګلوي هم ور بدلی. په مقاله کې زیاته شوې چې وسلوالې ډلې د ډیر وخت لپاره د بهرنۍ پالیسۍ لپاره کارول شوې دي. دې ډلو پاکستان ته د مذهبي ملت پالنې پیژندګلوي ورکړې ده. ډان ورسپانه لیکي د دې نوې پیژندګلوي ستونزه دا ده چې ډېر وخت مذهبي ملت پاله د وطن پر ځای مذهب خواته ډېر مایلوي. دوی ته ملت پالنه بې معنا ښکاري. ښه مثالونه یې القاعده او داعش وسلوالې ډلې دي. د لیکوال په خبره پاکستان کې قبایلي، فرقه‌ییزي، بهرني او ښاري وسلوالې ډلې موجودې دي. په دوی کې ځینې د هندوستان تر ادارې لاندې کشمیر او افغانستان کې کارول شوي. په مقاله کې راغلي چې که پاکستان غواړي دا ډلې ختمې کړي، نو نه یوازې له ادارو سره به د دوی اړیکې ختموي، بلکې په نورو هیوادونو کې استعمالول به یې هم پرېږدي. همداراز حکومت کولی شي هغه کسانو ته ځای او روزګار برابر کړي چې وسله کې دي، له تشدد لاس واخلي او د ملک قوانینو ته احترام وکړي. ډان ورسپانه زیاتوي چې په دوهمه مرحله کې باید د دې وسلوالو څارنه وشي. که بیا هم څوک په ملک دننه یا بهر ترهګرۍ او د کرکې خورولو کې شامل وي، باید سخته سزا ورته ورکړل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمه ته ورسیدو 15 بجې شوې دي. راځي له فرخنده اسد څخه د خبرونو لنډیز واورو.
په پاک افغان پوله د افغان کسټم چارواکو لخوا د ټکس لګولو پر ضد د ترانسپورټرانو احتجاج دوام لري. په تورخم کې په سلګونو لارې ولاړ دي. د ګاډو کاروباریان وایي افغان چارواکو په پاکستانی مال وړونکو ټرکونو 15,000 افغانۍ ټکس لګولې دي چې پر ضد یې نن په سلورم ورځ هم احتجاج روان دي. د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي د محرم په ورځو کې د ممکنه ترهګرو بریدونو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي. په کورمه کې هم د نهم او لسم محرم په وخت امنیت ټینګ ساتلو لپاره حکومت چارواکو او د شیعه سنی مشرانو ترمنځ جرګې شوې دي. افغان چارواکي وایي په شمالي صوبه بغلان کې د افغان عسکرو یو هلیکاپټر راغورځېدل چې پکې 8 پوځیان وژل شوي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري نن رسنیو ته وویل چې دا پیښه په ډنډیغوري ولسوالۍ کې شوې ده. چارواکي وایي په پیښه دغه پیښه د تکنیکی خرابې له وجې شوې خو طالبان وایي دغه هلیکاپټر دوی په نخښه کړی دی. د کندوز ښار اوسیدونکي له حکومتي ځواکونو او وسوالو طالبانو غواړي چې دغه ښار ته د بشري مرستو په خاطر اوربند اعلان کړي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي دغه جګړو له امله څه باندې 60,000 کورنۍ نورو ولایتونو ته کډه شوې دي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراټیک ګوند کاندید هیلری کلینټن ترمنځ په دویمه صدارتي مباحثه نن د اکتوبر په 9 کیږي. ترکی چارواکي وایي دوه ځانمرګ بریدګرو له هغې وروسته ځانونه والو ځول چې پولیسو ورته د ځانونو سپارلو وویل. د ترکی سرکاري خبري اداره انادولو وایي دغه بریدګر چې یو سړی یو ښځه به غوښتل یې د اکتوبر په 8 پانکره کې د موټر له لارې تراګر حمله ترسره کړي خو وار له مخې وژل شول. او د امریکا حکومت پلان لري چې د سعودي په مشرۍ د هغه اتحاد لپاره خپل ماتر تبیا کتنه وکړي چې په یمن کې پوځي عملیات ترسره کوي. دا خبره له هغې وروسته مخې ته راغلي چې ملګرو ملتونو ویلي پرون د یمن سرخار سنا کې په یوې جنازې په هوایي برید کې سباند یو سلسلویخ کسان وژل شوي دي او د 515 زیات ژوبل دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم تاسو ته دا اوس وړاندې کیږي. له فرخنده اسد څخه مو د خبرونو لنډیز واره دا اوس به زموږ همکار سره ظهیر تاسو ته د پاکستان د نن ورځې د زینو ورځپاڼو د ادارې غټ کې وای.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وای یو سور زیوړان دی په قومي اسمبلی کې د ناموس په نوم د وژنو د مخنیوي بل په متفقه توګه منظور کړل شو کوم چې لډیر مدیر احسی د زنخ کار وو او نه پاس کېدو. په دغه بل کې ویل شوی کچری کوم کس باندې د غیرت په نوم وژنه ثابت شوه او د وژل شوی زنانه کورنۍ که دغه تن معاف کوي هم نو د تبا د 25 کالو سزا ورکول کیږي. د ادارې په وینا دا یو ډیره اهمه قانون سازی ده ځکه چې دی کې د ډی این ای ټیسټ د شهادت په توګه کارولې شي او که هم په دې قانون کې د نور خوالی گنجائش موجود دی خو په موجوده وخت کې دا یو ډیر ښه ګام دی ځکه چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د ناموس په نوم په وژنو کې ډیر زیاتوالی را روان وو. دریه اخیر کې وای د روغې جوړی او یاد د باو په ذریعہ اکثر په دې کې ککړ مجرمان له سزا نه بچ کیږي. نو باید چې علما کرام مذهبي دانشوران او سیاسي او مذهبي ګوندونه د حکومت مرسته وکړي چې له دې ملک د دې کبیح عمل خاتمه وشي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکې مشرک ورځپاڼه خپلې دریه کې وای په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې حکومت او مخالفو ډلو په ګډه سره یو وار بیا متفق قرارداد کله وفاقی حکومت وغوښتل چې مغربي سړک دی په چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه کې شامل کړل شي او د دې د وزیر اعظم د وادي مطابق د وخت نه مخکې سرته ورسول شي. په قرارداد کې ویل شوی چې د حکومت د باور باوجود مغربي لار په دې منصوبه کې نه ده شامل کړی شوی. ادارې وړاندې لیکي سی پی ایک یو بین الاقوامي معاملې ده باید چې دا لنجمنه جوړ نه کړی شي او په دې کې شاته پاتې صوبو ته خصوصي اهمیت ورکول پکار دی او که زیاته برخه نه کوي نو کوم چې د دې صوبو حق جوړیږي باید چې هغه ورکړل شي او حکومت چې کومې وعدې له وړو صوبو سره کړي دي چې هغه پوره کړي ګنې په وفاق باندې به د چا هم اعتبار پاتې نشي. ادریا اخري کې وایي پکار دی چې صوبایي او وفاقي حکومت دارنګ معاملې په ولسی کچ نه بلکې په خپل مینس کې په ناسته هوارې کړي او هغه فیصلې وکړي چې د ملک او ولس په ګټه کې وي.
او د نړۍ مطبوعات
مطبوعات مشال ریڈیو اور اوریدونکو سم نړیوالو مطبوعاتو ته کتن لرو. فرائیڈے ٹائمز ورځپاڼې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لخوا د حکومت پر ضد د احتجاجونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا د اکانومیسټ مجلې د افغانستان د ښې راتلونکي د امکاناتو په اړه لیکل کړي دي. د دوړو لیکنو مهم ټکي درته نساج مل وای.
فرائیڈے ٹائمز ورځپاڼې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر په حواله لیکلي چې عمران خان د 2013 کال انتخابات د بیللو وروسته ویلي وو چې دغه انتخابات پاک او شفاف وو، خو بیا له یو کال تیرېدو وروسته عمران خان په ځینو ادارو کسانو په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه پورې کړ او دا معامله یې د څېړلو لپاره سپریم کورټ ته وړاندې کړه. مقاله لیکي د جج لخوا د تورونو ردول وروسته بیا عمران خان کوڅو ته راووتو. څلور میاشتې په اسلام آباد کې د احتجاجي ناستې پر مهال کنټینر یې ودرولی وي. عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف دغه د ګوند پارلیمان او سیاسي نظام پر ضد بیانونه ورکړ او په مسلسله توګه یې پوست په حکومت کې د راتللو لپاره هڅو دا شان موجوده حکومت ختم کړي. خو د مقالې په خبره چې کله د ارس منشونو عمران خان خپل لاره بدله کړه او د پنجاب خارګوټ ته دوري پیل کړي. مقاله لیکي اوس عمران خان دا اراده لري چې د محرم جلوسونو وروسته به په لارو کوڅو کې د احتجاجونو کولو سره اسلام آباد بند کړي. مقاله لیکي د پاکستان د حکومت لومړیتوبونه واضح دي. عمران خان یو وار بیا احتجاجي ناستا کولی شي او د پلویانو نه پارولو نه هم د پلویانو د وجې د پارېدو خبرې سره به حکومت په خپل لاره پرېږدي، خو هیله ده چې د عمران خان جارحانه اراده به د ستړي کېدو وروسته کمزوري شي. مقاله لیکي حکومت دا هم کولی شي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پلویانو د احتجاج پراخېدو نه وړاندې د لږ ځواک کارولو سره د دغه ګوند مشرانو نیولو او د احتجاج منتشر کولو لپاره ابتدایي تدابیر پورته کړي چې دا شان د عمران خان لخوا د تشدد راپورته کولو هڅې اثر کم کړي. بلخوا دی اکانومیسټ مجلل کې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د راتللو 45 کاله تیرېدو وروسته د دې هېواد د ښه راتلونکي امکانات کمزور ښکاري. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په افغانستان کې خپې خښې کړې او د طالبانو په فعالیتونو کې یو وار بیا زیاتوالی راغلی دی. مقاله لیکي مغربي هېوادونو افغانستان ته د پیسو سره سره سرتیري هم ورکړي دي. د نړیوال بانک د رپورټ په حواله بهرنیو هېوادونو د 2002 کال راهیسې افغانستان ته د حکومت او امنیت په برخه کې د سل ارب ډالرو زیاتې مرستې ورکړي دي. مقاله لیکي دا اونۍ په بروسلز کانفرنس کې بهرنیو مرستندویا ادارو تر 2020 کال پورې افغانستان ته د حکومت په برخه کې هر کال د 3.8 ارب ډالرو مرستو ورکولو شمنه کړې ده. مقاله لیکي افغانستان ته د اداري فساد له وجې زیان رسیدلی دی او د امریکا تر یرغل وروسته په دا هېواد کې اداري فساد لا هم نور زیات شوی دی. مقاله لیکي له افغانستان د 1.2 میلیونو څخه زیات خلک د جګړو له وجې کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په دا هېواد کې د وسلوالو بریدونه د پخوا پرتله عام شوي دي. په افغانستان کې د 2009 کال راهیسې د عامو وګړو په مر شوبله کې ورو ورو زیاتوالی راغلی دی. د اکانومیسټ مجله لیکي په 2015 کال کې په ټولو مړو کې شاوخوا 0.6 فیصد شمېره د جنګ له وجې د وژل شوو وه، خو تېر کال بیا دا شمېره د 10 فیصدو نه زیاته وه.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمین نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمي کیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابو ته تکینی ټول تخفل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدل شو. که چیرته تاسو په فیسبوک موجود نو د فیسبوک د لارې هم زموږ پاڼه ته تلل شي او غلطه زموږ تصویرونه ویډیوګانې او نور رپورټونه خپل هم کتای شي او د ملګرو دوستان سره هم شریکول شي. راځي چې اوس د سولې و سندره د فضا فیاض په غږ کې وره.
لاکھ روپیوں
سوبیو پخپل پر لکی داس پلم بو ولاڑ سوبیو پخپل پر لکی داس پلم بو ولاڑ سوب اوخ کی اوخ کیو پس کو داس ہو ولاڑ سوبیو پزے ولاڑ دزان پتما شو ولاڑ دشتی دامانی وی سو بغنی میرا تدا دشتی دامانی وی سو بدا دغنو چی نیسری وی نیرا بانی وی سو بمو پریوتی داد زنو کلا گانی وی
روزن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ دوه مشال ریډیو خبرونه تاسو هر ورځ نه حساسه توڑان دي کی چې تاسو د کرکټ مینوالې چې اکثره زموږ اوریدونکو مینوال دي نو موږ به تاسو ته دغه میچونو په اړه کې وایو چې وس روان دي په نړیواله سطح باندې په د انګلند او د بنگلاديش ترمنځ په ډاکا کې یو 50 اوریز میچ روان دی په دې کې اول چې د ټاس انګلند وګټو بیټینګ یې بنگلاديش ته ورکاو بنگلاديش د اتو لوبغاړو په وړ کې دوه سره په ټولو 50 اوورونو کې 238 رنزونه کړی دي یعنی 209 ټارګټ یې انګلند ته ورکړی دی په بل میچ کې چې د انډیا او د نیوزیلند ترمنځ ټیسټ میچ دی دا په اندور کې د انډیا په اندور ښار کې دی او هند چې دی په اول بیټنګ کولو سره 515 سکور وکړو د دوی 15 کسان آؤټ شوي وو اننګز یې ډکلیئر کړ اوس نیوزیلند چې دی 38 سکور کړی دی او څوک یې آؤټ نه دی د هندوستان د خوانه ویرات کوهلی چې کپتان هم دی 211 سکور هغه وکړ او اجن کې ریحانه 138 سکور هغه کړی دی همداراز په یو بل میچ کې چې په جنوبی افریقا کې روان دی په هغه کې د جنوبی افریقا او د آسټرالیا ترمنځ روان دی دا 50 اوریز میچ کې اول آسټرالیا بیټنګ وکړو ټول لوبغاړي په 10 اوور کې آؤټ شول 118 سکور یې وکړ او په جواب کې جنوبی افریقا دا وخت په 14 اوورونو کې 20 سکور کړی دی او دوه لوبغاړي آؤټ شوي دي نو دا تاسو ته د سپورټس په باره کې موږ یو څه معلومات درکړم روانو میچونو په اړه باندې اوس بیرته خپلو رپورټونو ته راګرځو د سعودي عرب چارواکي وایي د هغې بمبارۍ په هکله څېړنې کوي چې په نتیجه کې څه د پاسه 140 کسان ووژل شول د سعودي عرب په مشرۍ د اطلاف په بمبارۍ کې چې د یمن په پلازمینه سنا کې د جنازې په مراسمو کړي تر 500 څخه زیات نور کسان ټپیان شوي هم دي سالم احمد صالح نور حال لري
د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف بمباري د یمن په پلازمینه صنعا کې پر هغه سالون سوی چې په زرګونو کسان پکښې د فاتحې مراسمو ته راټول سوي وه د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله په دې حمله کې 140 کسان وژل سوي او 515 تنه نور ټپیان سوي دي د ملګرو ملتونو یوه چارواکي وویل دا په یمن کې د کورنۍ جګړې پر مهال په یوه ورځ تر ټولو خونړۍ حمله وه سعودی عربستان د شامی پر زویل چیرې د خوشنوون کې او دردون کې بمباری درا پورونه په باب تحقیقات وکړي، خو سم دستي دا تایید نکړه چې په یمن کې د دوی ائتلاف چې د یاغن پوړندې جنگیږي یوازنې قوت دی چې له هوایي ځواک څخه برخمند دی. د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف هوایي حمله د هغو بمباریو د لړۍ وروستۍ پیښه ده چې روغتونونه، مارکیټونه او نور ملکی اهداف یې هم په نشه کړي دي. د دې حمله په جواب کې د یمن د روغتیا سرپرست وزیر غازی اسماعیل یو کانفرنس ته وویل:
واننا في وزاره الصحه العامه والسكان
دیمن روختیا وزارت د غیر انساني جنایت غندي چې لټولو بشري نړیوالو او اسلامي نورمونو څخه سرغړونه ده. دیمن د خلکو او د دوی د هواد پوراندې دروانو جنایتونو لکبله موږ نړیواله ټولنه او ملګری ملتونه ملامت غنو. دیمن چرواکی وی پوجل سویو او ټاپیانو کې د شویا حوسی یاغیانو پوځي او امنیتی مسولان هم شامل دي. دغه یاغیان د ولسمشر عبدالربو منصور هادی د حکومت په وړاندې چې نړیوالو په رسمیت پیژندلې او د دغه حکومت د متحدانو پر ضد جنګیږي. د شامی ورځې فاتحه د حوسی یاغیانو د کورنیو چارو د وزیر جلال الراویشان د پلار شیخ علی الراویشان لپاره رابلل سوی وه. چارواکي وایي پوجل سوو کې د صنعا د محلي شورا مشر تورن جنرال عبدالقادر هلال هم شامل دی او په حمله کې جلال الراویشان سخت ټپي سوی دی. په صنعا کې د حوسی یاغیانو ویان محمد عبدالسلام دغه حمله په کلکه وغندله او د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف لخوا یې د عامه وژنې عمل وباله. په یمن کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مسؤل جامی مک ګولډریک په یوه اعلامیه کې وویل دوی د دغې بمبارۍ له کبله ټکان خوړلی او خواشینی دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن په کورنۍ جګړه کې د منصور هادي قواو ته هوایي ملاتړ برابروي. د 2015 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې په دې جګړه کې څه باندې 10,000 کسان وژل سوي او تر 3.5 میلیونو زیات نور کسان کډې کولو ته مجبوره سوي دي.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خبرونه تړون کې اوریدلای شئ. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مشال ریډیو ته غوږی او تړون اونیز خبرونه چې تاسو له مشال ریډیو څخه وړاندې کیږي، ترڅنګ تاسو نور اونیز خبرونه هم له مشال ریډیو څخه اوریدل شئ او کولای شئ چې موږ ته د دې خبرونو په اړه خپل نظریات هم راکړئ. په فیسبوک باندې تاسو کولای شئ چې موږ د ریپورټونو لاندې خپل تبصره ولیکئ، همدارس موږ ته خپل پیغامونه هم پرې خودل شئ. د مشال ریډیو پاڼه هلته پیدا کړئ او خوښه یې کړئ. اوس رازو د امریکای د ولسمشری انتخاباتو په باره کې تاسو یو څه لرو. نن د امریکا د ولسمشری ټاکنو لپاره دویمه مباحثه یا ډیبیټ کیږي چې پکې د ډیموکراتیک ګوند کاندیدا هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونلډ ټرمپ برخه اخلي. دواړه کاندیدانو ترمنځ لومړی مباحثه د سپتمبر په 28 نیټه شوې وه. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو خزینه کاندیدا او یو نارینه کاندید ترمنځ د ولسمشری لپاره مباحثه کیږي. د ولسمشری انتخابات لپاره دویمه مباحثه نن د اتوار په ورځ د امریکا میزوري ریاست په سینټ لوئس ښار کې د واشنگټن پوهنتون په حال کې کیږي او دا به د امریکای په وخت د شپې 9 بجې شروع کیږي. زموږ همکار ګولایاس په واشنگټن کې د ډی وی خبريال افتخار حسین سره په دې اړه مرکه کړې او په اثر کې د صدارتي انتخاباتو دویمې مباحثې په اړه تفصیل غوښته دي او دا پوښتنه هم تکړه ده چې په دې مباحثه کې کم کم موضوعات ډیر مهم دي.
دا وخت کې د ریپبلیکن ګوند چې کوم صدارتي کاندید دی ډونلډ ټرمپ، هغه په کال 2015 کې چې د زنانو په حق له هغه کمې سپکې خبرې کړې دي، د هغې یوه ویډیو اوس په مطبوعاتو کې رامنځته شوې ده او اوس هغه د ډېرو پښتنو سره مخ دی. په خپل د هم بیا په مطبوعاتو کې د خلکو نه پاتې نه ټولو نه معافي غوښتې ده. چیرې نه خبره ما کړې ده او زه په دې باندې معافي غواړم او دا غلط دی. نو چې کوم دلته صدارتي مباحثه دا ډیره مهمه بلل کیږي.
افتخار قدرت په واشنگتن کې ناس سړنکاران ستم لري چې په دویم مباحثه کې به کوم کوم موضوعاتو خبرې وشي.
دا دویم مباحثه چې دا د ټاون هال میټینګ بلل کیږي، عام خلک هم کم چې راغلي وي نو هغوی ته د پښتنو وخت هم ورکول کیږي. خو په دې کې بیا د موضوعاتو چې کله خبره کیږي نو یو خو چې دا کم اوس یو لانجه روانه ده د ریپبلیکن ګوند د کاندید، نو یقینا چې د دغه اثراتو په کې لیدل کیږي. خو که موږ عمومي وګورو نو اقتصاد تر ټولو غټه موضوع ګڼل کیږي. د ټیکسونو چې کم نظام دی، بیا دواړه کم پلانونه لري. دویمه خبره خارجه پالیسي، د امریکا د صدارتي کاندید لپاره په خارجه پالیسي باندې خپل پلان ورکول، چرته پوزونه پراتی دي، مثال افغانستان. یقینا دا ټول مهم موضوعات په کم باندې چې به بحث کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو دا. اوس موږ تاسو ته د افغانستان د هلمند ولایت څخه، چرته چې په دې وروستیو کې ډېرې سختې جګړې روانې دي، له هغه ځای څخه زموږ د همکار الیاس دایی دا ځانګړی رپورټ دراوړو.
د ښار له زړه هر شبه د ډي سي توپ فیرونه او په شمال او لویدیځ کې پر امنیتي کمربند د راکټونو او سپکو وسلو پریمانه ډزې دومره نږدې دي چې د ښار زړه رېږدوي او د لشکرګاه د اوسېدونکو خوب او آرامې وړی دی. که څوم ښار ته د نږدې سوي جګړې دوه میاشتې کېږي، اما په تیرو درو شپو کې سرې ماښام کله چې ډزې نږدې سي او فیرونه زور واخلي نو خلک کورونو ته پناه وړي، د لویو ډزو سره ماشومان چیغې وهي، د ډزو پرته پر ښار چوپتیا خوروي، هر سړی د لویو لویو چاودونو بدرګه کوي خو هیڅوک نه پوهېږي نور څه پېښېږي. اوس چې جګړې د لشکرګاه په شمال کې د دوهمې امنیتي حوزې د سره ګودره او مهاجرینو کمپ او په لویدیځ کې د درېیمې حوزې بولان او بشران سیمو ته نږدې سوي دي، خلک نور هم نارامه سوي دي. دوی لا هم د حکومت څخه د چټک او مناسب امنیت غوښتنه کوي.
مانو عبدالباری دی طالبانو را چوسوی دی بشرام انتقام نیو داسپینه کوټه بغل ازر در سره نیولې او برای ما شان دس نارام شپه و چې به خیال ایلش پاو خو مخلوق بر بازار دی بشرګان زړه دغه بازار ما خو فل خوشتن د ټکان د شی و درې جنور یې شو دی جنگ نه نو شو دی
بسم الله نن شان جنگ طالبان د سکو جلیل و مرمیو شان رسده یا خوب نه کړ ډیر طالبان او عسكر لرو ترو در
د روزګان او کندوز وروسته کله چې جګړې په خورا سرعت ښارونو ته ننوتلې، ورسره جوخت لشکرګاه تر پولو د دغه جګړو د رسېدو زور د مرکزي حکومت مسؤلینو پام را خپل کړ. د لشکرګاه پر اطرافو د پیل سوي جګړې د دغه شدت د مهار په خاطر مرکزي حکومت په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازی عبدالجبار کارمان د اپراتیفي ګروپ د مشر په توګه راولېږي. کارمان خلکو ټول افغان ځواکونه به عملیات پیل کوي، جګړه به له ښاره لرې کیږي او نور به د ښار خلک د وهم او ترس څخه وځي.
موجوده وضعیت په سل کې سل د ته کنټرول ورسو، تاسو اطمینان ولرئ چې موجوده پیلي په اصطلاح باندې زموږ نظامي او سیاسي حالت چې په هلمند کې حاکم دی دا به حفظ وي، دا به د پسلا تحکیم سو د دې د تحکیم تاسو ته اطمینان درکوم. حتی په اصطلاح باندې ډیر ژر په لنډو ورځو کې تقریبا اوس هم تر ډیر حده پورې مدا توانایي د تکمیل حالت کې ده، ولې زه یو ورځ و دوی و درو کې به دا قوت دومره درته تحکیم کړم، دا قوه ریزرفونه به دومره درته په اصطلاح باندې به سچو منسجم کړم چې تی به د دې شاهدان اوسېږي چې نور زه په دې پسې وځم.
د کارمان تر اتک یو شپه وروسته کله چې جنگ نور هم په شدت بشران او نور ګڼمیشتو سیمو ته وغځېدی، د شنبه په ورځ د دفاع د وزیر او د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي مرستیال تر څنګ په افغانستان کې د نټو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي کمانډان جنرال نیکولسن د دې مخ په پراخ کېدونکې جګړې د جاج اخیستلو لپاره هلمند ته مجبور کړل. دوی په یو مطبوعاتي کنفرانس کې د هلمند جګړه سخته اوږده خو ګټونکې وبلله. د دفاع وزیر ستر جنرال عبدالله حبیبي وویل جګړه په هلمند، فراه، روزګان او کندوز کې اوږده سوه.
دښمن نه تنها د هلمند په ولایت کې بلکې په څلو پنځه جبهو کې بېرحمانه جنگ شروع کړی دی. همدارنګه په شمال شرق جبهه کې چې په هغې کې کندوز، تخار او بدخشان شامل دي. حالتم دشمن څو مراتب حمله وکړلې. امدارنګا د اوروزګان په ولایت کې پتیرین کوټ کې په ټول ولسوالیو کې دښمن بیرحمه حمله کوي. زمنګا بی دفاع او مظلوم ولس په بیرحمۍ سره شهیدان کوي.
کچون د لشکرګاه په دوهمې او درېمې امنیتي اوزو کې د تازه پیل شوې جګړې د شدت له امله حکومتي مسؤلین اړ شول چې د مرجع او نادلي ولسوالیو د لویو لارو د امنیتي پوستو د سرتیرو ترڅنګ په خنشین او نوي ولسوالیو کې میشت واکونه راوباسي او لشکرګاه ته څیرمه پروت امنیتي کمربند تقویه کړي. هم د دې کار سره جوخت پر لشکرګاه بریدونو نور هم زور واخیستی او دا ځلې د توقع خلاف جګړې په شپو پورې محدودې نه شوې او په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې په پرله پسې ډول دوام وکړ. د تیرو څو شپو په خاص ډول شنبې او یک شنبې شپو سختو جنګونو او لویو لویو توپونو د ښار د کاروبار او خلکو زړونه مات کړي دي. اکثره دوکانونه تړلي، د خلکو تګ راتګ کم سوی او هره شیبه خلک د وضعیت د نور خرابوالي سوچونه کوي. خو دولتي مسؤلین په مقرر ډول خلکو ته د استقامت او ډاډګرین ترڅنګ د خپل قوت او غښتلتوب خبر او د شکرګاه څخه د دفاع اطمینان ورکوي. محمد الیاس طیب، د ازادي راډیو، هلمند.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز،
پر لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش،
پنځلس زره درې سوه شپېته
او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرتز.
روزن کو تاسو مشال ریډیو اوري او سوم بعد د ورځې د خبرونو په اخیری شیبو کې له فرخنده اسد څخه د خبرونو لنډی زورو.
په پاک افغان پولا د افغان کسٹم چارواکو لخوا د ټکس لګولو پر ضد ترانسپورټرانو احتجاج دوام لري. په تورخم کې په سلګونو لارې ولاړ دي. د ګاډو کاروباریان وای افغان چارواکو په پاکستانی مالونکو ټرکونو پنځه زره افغانۍ ټکس لګولې دي. د بلوچستان امنیتي چارواکي وای د محرم په ورځو کې د ممکنه ترهګرو بریدونو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي او په کورمه کې هم د نهم او لسم محرم په وخت امنیت ټینګ ساتلو لپاره حکومتي چارواکو او د شیعه سنی مشرانو ترمنځ جرګې شوې دي. افغان چارواکي وای په شمالي صوبه بغلان کې د افغان عسکرو یو هلیکاپټر غورځېدلې چې په کې اته پوځیان وژل شوي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ویلي دغه پیښه په ډنډیغوري ولسوالۍ کې شوې ده. چارواکي وایي پیښه د تکنیکي خرابې له وجې شوې خو طالبان بیا وایي دغه هلیکاپټر دوی په نښه کړی دی. د کندوز ښار اوسیدونکي له حکومتي ځواکونو او وسوالو طالبانو غواړي چې دغه ښار ته د بشري مرستو په خاطر اوربند اعلان کړي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي د دغو جګړو له امله څه باندې شل زره کورنۍ نورو ولایتونو ته کډه شوې دي. د امریکا د ولسمشر شین انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراتیک ګوند کاندید هیلری کلینټن ترمنځ په دویمه صدارتي مباحثه نن د اکتوبر په نهمه کیږي. ترکی چارواکي وایي دوه ځانمرګو بریدګرو له هغې وروسته ځانونه والوزول چې پولیسو ورته د ځانونو سپارلو وویل. د ترکی سرکاري خبري اداره انادولو وایي دغه بریدګر چې یو سړی او یوه ښځه به غوښتل دي د اکتوبر په اتمه په انکره کې د موټر له لارې ترهګر حمله ترسره کړي خو وار له مخې وژل شول. د امریکا حکومت پلان لري چې د سعودي په مشرۍ د هغه اتحاد لپاره خپل ملاتړ ته بیا کتنه وکړي چې په یمن کې پوځي عملیات ترسره کوي. دا خبره له هغې وروسته مخې ته راغلی چې ملګرو ملتونو ویلي پرون د یمن سرخار سنا کې په یوې جنازې په هوایی برید کې سباند یو سلسل ویخت کسان وجل شوی او د 515 زیات ژوبل دي. او د جارجیا مرکزی انتخاباتي کمیشن له خوا د شاوخوا 50% ووټونو شمیرلو وروسته د ابتدایي نتیجو تر مخه واکمن ګوند په پارلماني انتخاباتو کې نږدې 50% رائے ګټلې دي.
اوریدل کو تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونو لنډیز مول فرخنده اسد څخه اوریدل او همدې سره زموږ د نن ورځې د نهسات خبرونو لړۍ ختم شول. زه بشیر ګواک تر سره د ټولو همکارانو په سازیتوب مخه کوم. سبا بیا تاسو په خدمت کې حاضرې کو. خوشاله اوسئ.